په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې. دونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خرنۍ خبري کلای کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره په کابل او د خیبر پښتونخوا په مردان کې د نننۍ او ځانمرګي بدونو د حال ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري اژانسونو لیکنې درورو خبرونه له احمد شاه اعظمي و.
لمړی د مهم خبرنو سرټکی په کابل او مردان کې وسلوالو بریدونو سلګونه کسان ته مرګ ژوبل اړولې ده. په پاکستان کې د ترګری زد یو عدالت د ماشومانو د جنسي زورونی په جرم دوه کسانو ته د عمر قید سزا ورولې ده. او د پناه غوښتونکو پر ضد د جرمني د پګیډا ګوند مشر په ډریزډن کې نن عدالت ته وړاندې کیږي. اوس بشپړ خبرونه. د کابل امنیتي مسولین وایي چې د کابل ښار په نننی ډلیز برید کې 28 کسان وژل شوي دي. د کابل امنیت قومندان عبدالرحمن رحیمی د پیش په ځای کې خبریالانو ته وویل دغه برید د پل محمود خان په سیمه کې د پوځي قرارګاه څنګ ته د ویرا لاري په واسطه اوسو.
سات 9 بجې یک موټر بم انتحاری کیږي انفجار
9 بجې کله چې انتحاری موټر بم انفجار کوي ترڅنګ فوزی قرارګاه هم و چې دیوالی نړیدلې او په ټوله کې 102 کسان ټپیان کیږي او 28 کسان وژل کیږي چې په ټپیان او وژل شویو کې خزی او ماشومان هم شامل دي.
سیاسر او طفل هم در بین زخمی او شهید استه.
په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې له نننی ځانمرګي برید څخه د کابل ښار بیلابیلو روغتونونو ته 308 ټپیان وروړل شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت دا برید په کلک ټکو غندلی دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم دغه برید ظالمانه بللی او ویلی دي چې دا ډول بریدونه د دېش کارندوی کوي چې ترهګر لا هم د سیمې د هیوادونو لپاره یو لوی ګواښ دي. پرخوا په کابل کې د امریکا سفارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا پر افغانانو د طالبانو زور زیاتی نشته ده. نن د خیبر پښتونخوا په مردان کې ځانمرګي برید یو تن وژلې او 12 نور یې ژوبل کړي دي. ځای پولیس چارواکي وایي برید د اکسایز او ټکسیشن په دفتر کې وسو. د مردان پولیسو مشر فیضل شاهزاد رسنیو ته وویل چې بریدګر لومړی ډزې وکړې او بیا ځان ته 14 ورکړه.
دا ځانمرګي برید کوونکی و چې له 3 کیلوګرامه ځانمرګي واسکټ یې چولې وو او وسله هم ورسره وه. د اکسایز دفتر ته په زور ورننوتی دی. په گیټ باندې مونږ ته د ډزو نښې ملو شوې دي. په گیټ د ورننوتو وروسته یې دننه ځان لوزولې دی. د برید کوونکي په ډزو اورېدو دننه موجود خلک یو خوا بل خوا تښتېدلي دي.
په برید کې پر موقع 3 کسان ژوبل سی و چې یو تن بیا وروسته په روغتون کې سا ورکړه. تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار د دې پیښې ذمہواري منلې ده. د پاکستان قبایلی سیمو د استادان تنظیم اعلان کړی چې سره له سبا به په فاټا کې ټول پرایمري، میډل او های سکولونه تړي. د تنظیم غړو د اعلان په پېښور کې د یوې مظاهرې پر مهال وکړي او ویل چې تر څو د دوی اپګریډیشن یا ترقیان نه وي سوي نو احتجاج به جاري ساتي. د فاټا استادان د اتحادیې مشر منتظم عزیز داوړ په دې اړه مشال راډیو ته وویل
ټیپیکي حکومت په 2012 باندې د اپګریډیشن منځوري ورکړی و. د اپګریډیشن کې د فاټا استادان چې د ها د سن 72 پرزیدنشل آرډر مطابق صوبایي ملزمین دي په فاټا کې وداو ډیپوټیشن الاونس کار کوي. نو هغه ته ملاو شو چې کوم د کی پی ملزمینو استادانو تر اوسه پورې موږ ته هغه اپګریډیشن نه دی ملاو شوی د فاټا سیکټر طرف نه د سفران دي طرف نه.
قبایلی استادان وایي چې دوی د 2012 کال راهیسې د طریقانو غوښتنه کوي او په دې لړ کې احتجاجونه او مظاهرې هم کړي خو چارواکو مثبت ځواب نه دی ورکړی. په پاکستان کې د ترګری ضد یو عدالت د ماشومانو د جنسي زورونی لکړیو سره د تړاو په تور دوه کسانو ته د عمر قید سزا واورول. پر دغو کړیو تور دي چې پاکستان په پنجاب صوبه کې د ماشومانو په جنسي زورونه کې لاس درلودي. تیر کال د دغو کړیو له افشا کېدو سره ټول پاکستان ټکان وخوړ او په پایله کې یې پر یو شمېر پولیسو په خپلو دندو کې د بېغوري په خاطر بندیز ولګېدی. پر پولیس تور و چې دوی د ګڼ شمېر کورنیو شکایتونه له پامه غورځوي کله چې د یوې شتمنې کورنۍ د غړو لخوا یې زامن زورول کېږي. ځایي اوسېدونکو په حسین خان والا کلي کې پر یوې مخوري کورنۍ تور پورې کړ چې تر 50 کلونو عمر لرونکي کوچنیان په زور جنسي عملونو ته اړ ایستلي وو او ویډیوګانې ځینې جوړې کړې وې. ویډیو جوړونکو وروسته دغه ویډیوګانې پلورلې او یا د جنسي تیری د دغو قربانیانو له کورنیو د پیسو اخیستلو لپاره کارولې. د دې پیښو وروسته تیر میاشت یو قانون وضع شو چې له مخې د کوچنیانو جنسي زورونه یا جنسي تیری جرم وبلل شو. د روټس خبري اژانس د راپور له مخې حسیم عامر او فیضان مجید لومړي کسان وو چې مجرم وپیژندل شول او په دغه کیس کې په عمر بند سزا وسول. حسیم عامر د پیدا سوی همدې مخوري کورنۍ غړي دي او فیضان مجید یې بیا ملګری دي. خبرونه له مشال اډیوس خوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي له هغه راهیسې چې ایران له نړیوالو قدرتونو سره اټومي موافقه لاسلیک کړې ده، د شتمنیو له کنګله یوازې درې ارب ډالر لاسته راوړي دي. د امریکا د حکومت جمهوري غوښتونکو او نورو مخالفینو خبرداری ورکړ چې ایران به د دې موافقې وروسته زیاته ګټه وکړي او د امریکا د بندیزونو په نتیجه کې له کنګل سوو شتمنیو به زشت ډېرې پیسې لاسته راوړي. خو کیری وویل هغه بحث به مو په یاد وي چې ویل کېدل ایران به څومره پیسې ترلاسه کړي. ولسمشرۍ ته ځینو کاندیدانو یو سل پنځه پنځوس ارب ډالر یادولې. کیری ویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د واټکل له مخې د پیسو دغه اندازه پنځه پنځوس ارب ډالر وه، خو تر اوسه دوی یوازې درې ارب ډالر ترلاسه کړي دي. کیری دا خبرې له هغه مخکې وکړې چې له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره نن په نیویارک کې وویني او د ایران شکایتونه واوري چې وایي هغومره ګټې یې نه دي ترلاسه کړي چې د بندیز له لرې کېدو سره تمه درلوده. د پناه غوښتونکو په ضد د جرمني د پیګیډا ګوند مشر په ډریزډن ښار کې نن عدالت ته وړاندې کیږي. پر لوټس باخ منتور دي چې پر ټولنیزو رسنیو یې خبرې کړي او پناه غوښتونکي حیوانان او خزلې بللي او په دې سره د عادي حالت ګډوډولو هڅه کړې ده. محکمه وایي دا خبرې د پناه غوښتونکو پر حیثیت حمله ده. د مجرم پیژندل کېدو په صورت کې دغه درې څلوېښت کلن کس تر پنځه کاله په بند سزا کېدای سي. پیګیډا د جرمني د وزیر اعظم انګلا مرکل د پناه غوښتونکو په اړه د پالیسي مخالفت کوي چې له مخې تر لس لکه زیات پناه غوښتونکي جرمني ته ولاړل. دا تر دې مهاله د مشال اډیو خبرونه. اوس تاسو پام د موسم د حال او د کرنسي د نرخونو پر لور راګرځوم چې رابعه اکرم خان وړاندې کوي.
نن د کرنسي مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په یو سل پنځه روپۍ او پنځوس پیسې اخیستل کیږي او په یو سل پنځه روپۍ او اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاونډ په یو سل یو کم پنځوس روپۍ او څلوېښت پیسې او په یو سل پنځوس روپۍ. یو یورو په یو سل اتلس روپۍ او څلوېښت پیسې او په یو سل اتلس روپۍ او اتیا پیسې. یو ریال په اویش روپۍ او شپېته پیسې اخیستل کیږي او په اویش روپۍ او نوي پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په اتویش روپۍ او پنځوس پیسې او په اتویش روپۍ او اتیا پیسې. یو افغانۍ په یو روپۍ او پنځوس پیسې او په یو روپۍ او دوه پنځوس پیسې. او په یو پاکستانی روپۍ دوه سوه دوه اتیا ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ څلور اتیا ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې د باران امکان دی. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت نولس او زیات نه زیات درې دېرش، بنو کې اوولس او یو دېرش او په کوټه کې پنځلس او اتویش وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری. په کابل او د خیبر پښتونخوا په مردان کې نننۍ او ځانمرګي بریدونو یو د پام وړ شمېر خلکو ته مرګ ژوبل اړولې. پاکستان پوځ ادا کوي چې د شمالي وزیرستان په شوال کې د کړیو وروستۍ عملیاتو په ترڅ کې یو شمېر وسلوال وجلي او د هغوی مرکزونه یې له منځه وړي دي. د سیمه ییزو چارو یو پوه وایي دغه سیمې ته چون خبریالان نه پرېښودل کېږي ځکه نو د پوځ دغه دعوې د ډېر باور وړ نه دي.
کوم فوجي عملیات دي د دې په اړه زیات معلومات او زیات رڼا پکار ده. رڼا فلحال ماته نه ښکاري.
په کباري سیمو کې د سرکاري سکولونو استادانو دوی ته د ترکیانو نه ورکول کېدو پر ضد د احتجاج په توګه سر له سبا د سکولونو د تړلو اعلان کړی دی.
تر اوسه پورې موږ ته ګریډیشن نه دی ملاو شوی. د پاټر سیکټر طرف نه د سفران طرف نه پاټر سکولونه بس د بیس تاریخ نه مکمل بند دي.
او د خیبر پختونخوا گورنر باجوړ ته د خپل پرونی سفر په ترڅ کې قبایلو ته ډاډ ورکړی چې د فاټا په آئینی او انتظامی حیثیت کې ممکنه بدلون به د هغوی په خوخه راوړل کیږي. پر یو شمیر نور موضوعاتو هم رپورټونه اورئ. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع تر ازو د افغان حکومت اجرایی مشر د وسلوالو طالبانو لخوا د کابل په پل محمود خان سیمه کې د سه شنبه ورځې برید په پسرلنۍ عملیاتو کې د طالبانو د ماتې لوی لامل بولي او وایي پکار ده چې افغان سیاستوال د افغانستان د دښمنانو پر وړاندې په ګډه غږ پورته کړي. د افغانستان د امنیتي قمندانې ویلي چې په دغه انتحاري حمله کې اته ویشت کسان وژل شوي او یو سلو درې اتیا نور ټپیان دي. دغه حمله د چارواکو د ساتنې پر ریاست شوې ده. په دې اړه نور له کابل د اجمل تورمان په رپورټ کې
اجرای رئیس عبدالله عبدالله د انتحاري عملې سیمې ته ورځي او د پیښې د غندلو تر څنګ د قربانیانو له کورنیو سره غمرازي ښکاره کوي. عبدالله عبدالله د سیمې په ځای کې رسنیو ته وویل چې دغه حمله په پسرلنیو عملیاتو کې د طالبانو د ماتې لوی لامل دی او په کار ده چې افغان سیاسیون د افغانستان د دښمنانو په وړاندې په ګډه غږ وچت کړي.
په پسرلنیو عملیاتو کې افغان ځواکونو په میړانه او اتلولۍ سره دودي عملیات دفع کړل. ډېر تلفات یې درلودل چې نن یې په دغه انتحاري سره غوښتل غچ واخلي.
ښاغلی عبدالله دغه حمله یو انساني ضد عمل او د افغانستان د دښمنانو کار وګڼلو. د کابل امنیه قوماندانۍ ویلي چې په دغه انتحاري حمله کې 28 کسان وژل شوي او 133 نور ټپیان دي. امنیه قوماندان جنرال عبدالرحمن رحیمي د حملې په سیمه کې رسنیو ته وویل چې په وژل شویو او ټپیانو کې نظامیان او ملکیان دواړه شامل دي.
نه بجې کله چې یو انتحاري موټربم انفجار کوي، تر څنګ یې فوزي قرارګاه هم وه چې دیوالې نړیدلی او په ټوله کې 102 کسان ټپیان کېږي او 28 کسان وژل کېږي، چې په ټپیانو او وژل شویو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي.
خو د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت بیا د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د عملې له سیمې څخه یوازې د کابل امبولانس په واسطه 328 کسه ټپیان او 13 وژل شوي روغتونونو ته انتقال شوي دي. د پیښې په سیمه کې عیني شاهدان وایي چې عمله ډېره درنه وه او د چاودنې له غږ سره ډېری په ځان نه دي پوه شوي. دوه تنو عیني شاهدان ازادۍ راډیو ته وویل:
پاینده محمد یم، انفجار چې وشو ناستم چې یو وار ګړم شو، بیا په ځان پوه نه شوم او له چوکۍ را ولوېدم، خو یو وخت چې په حال شوم کتل مې چې لپکې مې وینې روانې دي. چایو ته ناستو چې غږ شو، خاورې باد شوې، خلکو ډېرې منډې وهلې، خو موږ ته معلومه نه شوه چې څومره کسان وژل شول.
په دغه انتحاري حمله کې د ټپیانو او وژل شویو کسانو شمېر لا وروسته شوی نه دی او امنیتي ارګانونو ویلي چې په دې اړه به تازه معلومات په خپل وخت له رسنیو سره شریک کړي. د یادولې ده چې د 2018 کال له پیل راهیسې دا 5مه حمله ده چې په کابل کې کیږي، خو په خپل نوعیت کې د دغو حملو په پرتله پیاوړې ده. له دې مخکې د مارچ په 9 د 11 او ځې اړوند یوه انتحاري حمله وشوه چې 2 کسان پکې ووژل شول او له 10 زیات ټپیان شول.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، افغان طالبانو په داسې حال کې په کابل کې نن ځانمرګې برید کړی چې په دې وروستیو کې د سولې د خبرو لپاره هڅې تیزې شوې دي. ځینو رسنیو دا هم ویلي وو چې پاکستان له طالبانو غوښتي چې له تشدد لاس واخلي، کنه نتیجې به د هغوی په حق کې ښې نه وي. خو په کابل کې د امنیتي چارو یو پوه حکمت اعظمي وایي اسلام آباد پر طالبانو ریښتینی فشار نه اچوي. له نوموړي سره زموږ همکار بشیر ګواخ مرکه کړې ده.
څلور جانبه مجلسونه وسوله او قرار وشو طالبانو سره باید مخامخ خبرې وشي او هغه ناکامه شولې. داسې ښکاري افغان دولت خپل مایوسي اوس ډېر واضح شوی چې موږ د پاکستان چې کومه وعده کړې وي هغه نه داسې اوس یوازینۍ لاره افغان دولت ته چې زه فکر کوم پاته دغه ده لکه د حنیف اتمار د امنیتي ملي مشاور افغانستان چین ته تګ دی تر څو د چین د لوري پر پاکستان باندې هغه فشارونه راوستل شي چې د افغان طالبانو سره نظامی سلوک وسی یا نظامی طریقه باندې افغان طالبان باید صحیح وسی. د افغانستان دولت موقف دا دی چې تر څو پورې په پاکستان کې د افغان طالبانو په تنظیمونه تهدید شوی نه اوسي و دې سولې ته نه رسي. افغان طالبانو داسې فکر کوي چې دوی د یو ډېر قوي موقف څخه باید په سولې کې مذاکرات سره شي، بیخي غره دی بیا حاضر نه دي.
رسنی رپورټونه ورکړي چې پاکستان له طالبانو غوښتي دي، بلکې په طالبانو فشار راوړی دی چې تاسو نور تشدد مه کوئ.
زه دا باید ووایم چې افغان طالبانو ته پاکستان تیر کال په 2015 کې هم همدغه شکل باندې وارنینګونه ورکول شوي وو. ما او دا د هغه ډلو څخه و چې مثلا پاکستان کې دي، هغوی مثلا یو څه اندازه لیوالتیا لري، مګر مشکل به دا د هغه ډله چې کوم په پاکستان کې کوي دا هغه بیا بیرته ورزي افغان طالبانو څخه بخښنه غواړي او ورته وایي چې موږ دا رسمي موقف نه لري، دا په میډیا د پاره موږ راکو تاسو هم دلته پاتې شئ. زه فکر کوم د افغان طالبانو څخه دوی شاید په لنډ شارټ ټرم کې دوی بیره ولري. د دوی بیره دا د پاکستانی پخوانی ملټري چارواکو سره په کانفرنسونو کې موږ ګورو هغه ډیر واضح وایي چې موږ بیره دا چې افغان طالبان داسې نه چې د پاکستانی طالبانو ټي ټي پی سره لاس یو کې زموږ پر وړاندې باندې نیم واوري. مګر کچیر دغه بیره اوس موجود وي، تاسو فکر وکړئ که افغان طالبان په 2014 کال کې نورم کوي چې بیا به دا بیره څومره پاکستان ته کوي. پاکستان دپاره دا یو تریخ غړپ دی چې هر وخت به افغان طالبانو پر وړاندې باندې نظامي کاروایی وکړي. کېونه کې دغه مشکل هغوی ته هم رسېږي، افغان طالبان به دومره دغسې چې د پاکستان امنیت هم تهدید کړی شي په لانګ ټرم کې.
په کابل کې د امنیتی چارو یو پوه حکمت اعظمي وو چې ورسره مو د بشیر ګواښ کړې مرکه اورېده.
د سولې پر لور
خپل منځیو شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
د خیبر پختونخوا په مردان ښار کې هم نن سهار شاوخوا 11:30 بجې په یو سرکاري دفتر شوي ځانمرګي برید کې یو تن وژل شوی او 11 نور ژوبل شوي دي. د مردان پولیسو مشر فیصل شاهزاد خبریالانو ته ویلي بریدګر اول ډزې وکړې او وروسته بیا د دفتر دننه ځان والوزوه. تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې د دغه برید ذمواري قبول کړې ده. له پېښوره غلام غوث حال راکوي.
مردان مال روډ باندې د اکسایز په دفتر په ځانمرګي بمی چاودنه کې لږ تر لږه یو تن مړ او 11 نور ژوبل شوي دي. د پیښې په ځای کې د مردان د پولیسو مشر فیصل شهزاد له خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې برید کوونکي اول ډزې وکړې او بیا یې دننه ځان والوزولو.
یہ خودکش حملہ آور جس نے 8 سے 10 کلو
دا جان مرگی برید کون کے وہ چلا اتو تر لسو کلو گراما جان مرگی واسکٹیے چولے ہو او وصلہ ہم ورسرا ہو. دیکھ سائز دفتر تا پا زور ورننا ہوتے دے پا گیٹ باندی منگتا دا دزو نخی ملو شیوی دی پا گیٹ دا ورننا ہوتو رستو یا دننا جان لوزہ ولے دے دا برید کون کی پا دزو اوری دو دننا موجود خلق یو خوابل خواہ تخفید لی دی.
د مردان د ځانمرګي برید جوبل کسان د مردان میډیکل کمپلیکس او لیډینګ روغتون پېښور ته رسول شوی دي او د ریسکیو یو یو دوه دوه ترجمان بلال پیزی مشال ریډیو ته وویل چې د پېښې کې ټول 13 کسان جوبل شوی وو چې بیا روستو پکې یو جوبل تن خپل ژوند د لاسه ورکو او د روغتون د چارواکو په وینا په جوبل کسانو کې د دوه تنو حالت د اندېښنې وړ دی. په جوبل کسانو کې یو د پولیسو مرستیال انسپکټر، دو د اکسایز انسپکټران او یو ځایی خبریال شامل دي. د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ویان احسان الله احسان رسنیو ته ویلی دي چې دغه ځانمرګي برید هغوی ترسره کړی دی. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.
د پاکستان پوز د پرون ورځې په خبره کړې خبر پاڼه کې دا وکړي چې د وزیرستان د شوال په عملیاتو کې یو شمیر وسلوال وجلی او د غوی مرکزونه لمنځه وړلې دي. د پوز د اطلاعاتو ادارې ISPR همداراز ویلي چې پرون د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف د عملیاتو د اخیرنی پړاو کتلو لپاره شوال ته ورغلی و. کتونکي بیا له دې امله چې سیمې ته خبریالان نه پرېښودل کېږي د پوز دغه دعوې د ډېر باور وړ نه بولي. له اسلام آباد د رابعې اکرم خان رپورټ اورو.
د پاکستان پوز د مطبوعاتو د څانګې ISPR خبر پاڼه کې دعوه شوې چې وسلوالو ته سخت ځاني نقصانونه رسول شوي دي. د خبر پاڼې په وینا چې جنرال راحیل شریف پوځي کمانډرانو ته هدایت وکړو چې چاڼیز عملیات سر تر سره تند کړی شي او د قبایلي سیمو نه بهر چې د وسلوالو کومې ډلې او سهولتکاران دي د هغوی پر ضد کاروایانې وکړي. بلخوا د تحریک طالبان شمالي وزیرستان ویان مقبول داوړ او د کرم ایجنسۍ د تحریک طالبان کاري سیف الله مشالریو ته د ټلیفون د لارې ویلي چې دوی په شوال کې موجود دي او خپلې کاروایانې کوي. د سیمه ییزو چارو کارپوه خبریال جنرال رحیم الله یوسف سے وای چې د پوزي عملیاتو په اړه د آزاد منابع سرایو نه تصدیق نکېږي بای چې مطبوعات د غلاکو ته بوتلې شي
په ټول کې کوم فوجي عملیات کېږي دا په هکړه زیات معلومات او زیات رڼا پکړل دا رڼا په لحال ما ته نخکاری فروری په میاشت کې د عملیات پیل کړو نو دې کې اوس دوی دا وی چې ټول شوال چې د نوالته کې فوجي عملیات ختم شو اوس دې وی چې طالبان یا نور دا وی چې کوم ملګری د ټول پاکستان کې د هغه دولت کار دی دوته دا وی سلیپر سیل هغه دی د هغه خلاف عملیات پکړل
د ذکر د جنرال راحیل شریف تیر میاشت هم د شمالي وزیرستان دوره کړې وه او هلته د پوزي اپریشن جاجا غصه وو او قبایلي مشرانو سره ملاقات کړې وو
د ربیع اکرم خان پر رپورٹ کې مو د پاکستان پوز دغه دا وی پړاو اوریدل چې وای د شمالي وزیرستان د شوال 800 مربع کیلومتر سیمه یې له وسلوالو پاک کړی ده تر دې وړاندې هم د عملیاتو په لومړۍ مرحله کې پوز له جنگلایو څخه د ځینو سیمو د پاکولو خبره کړې وه له دې وروسته د بیکورکل شو کسانو د ستنېدو لړۍ پیل شوې وه دا چې دغو پاکوکل شو سیمو ته د ستنو شو خلکو ورځنی ژوند څنګه دی او دا چې غوی د امنیت له پلوه ډاډمندي او کنه پر دې بد عبدالحی کاکړ دا رپورٹ وورو
د شوال کاروایی په شمالي وزیرستان کې د ضربي عذاب عملیاتو دومه او آخري مرحله وه چې د پاکستاني فوج مشر راحیل شریف د دوشنبه په ورځ د سیمې د سفر پر مهال په رسمي توګه د ختمېدو اعلان وکړ شوال د شمالي وزیرستان یو له هغو سیمو دی چې د عملیاتو له کبله خلک بې کوره کړل شوي وو که څه هم د سپین وام تحصیل میرعلي او میرامشاه د ځینو سیمو بې کوره کړل شوي خلک استانه شوي خو د شوال په ګډون د 5 تحصیلونو خلک لا هم بې کوره دي د ضربي عذاب عملیاتو په لومړۍ مرحله کې د کامیابیو تر ادا وروسته د بې کوره کړل شوو کسانو د ستنېدو سلسله پیل شوې وه او د حکومت شمیرو لمخې تر اوسه پورې 24,000 کورنۍ ستنې شوې دي دا چې له وسلوالو پاکې کړل شوې سیمو کې امنیت څنګه دی د میرامشاه د میرخان خیل کلی اوسیدونکی احمد یار خان وزیر چې 4 میاشتې مخکې ستون شوی وو مشال ریډیو ته وویل
څلور میاشتې کېږي چې مونږ واپس شوي ټوله علاقه چې کومه دی آرمی کنټرول کې ده که مونږ چې کومې علاقې دي هغې کلیئر شوي دي په هغې کې وسلوال نشته مطمئن خو دي خو دومره هم نه دي مطمئن خلکو سره یو دا ارام چې دا حالات چې کوم دي دا به همیشه دپاره داسې وي که نه چې کوم آرمی دی هغې لاړه شي نو بیا به پخوا شانته حالات جوړېږي او
که څم سانسوی خلک تر یو حده له امنیتي وضع مطمئنه ښکاري خو د تحصیل میرامشاه یو ستونسوی کس مختار وزیر وایي چې په بیړني حالت یا ایمرجنسی کې خلک له مشکلاتو سره مخامخ وي
لکه په مین روډ باندې ته ځې لکه داسې په وسله باندې تا نه خپل خپلوان وي یا نېره څوک دي مخامخ به انټری کوي انټری بس کله کله داسې وي چې تا نه ورځ واخلي او داسې کېږي چې دوه درې څلور غنټې در نه اخلي په خپله کې تګ را تګ څه څه پرابلم نشته دی او بل په غم او خوشي کې به دې کې څه غم نشته دی خو بیا هم چې کله یا شادي وي یا لکه څه چې کوم خپل چې کوچ وي هغه به انفارم کوي خالي به ورته وایي
ستانسوی خلک یوه ستونزه هلته د حکومتي خدمتونو نه فعالېدنه بولي ملک نثار علی خان د وزیرستان متاثرین کمیټې مشر دی د مشالېډو ټول چې ستانسوی خلک د صحت او تعلیم سهولتونو ته اړتیا لري
سکولونه ته زموږ دي په هغه کې زموږ مقامي خلک استادان دي چې هغه به کور دي اولته کې خلک تللی دي هلته کې زموږ چې هسپتال دی ڈسپینسری دا نو په هر کې کا ډاکټر دی او کا ډسپینسر دی هغه په کومه د شمالي وزیرستان دی نو هغه ځنه په دې کې حالت کې اوبه کور دي زراعت واخلې نو د ټول محکمې چې دی هغه بالکل په کار باندې نه دی اچول شوی څنګه چې بجلی وګوره نو په بجلی کې هم زه هغه زموږ دغه خلک دي چې هغه آی ډی پی دي او هلته کې مطلب د بجلی سیستم خراب دی نو دا زموږ خبره ده چې اوبو چې کوم سیستم دی ریګیشن هغه بالکل ډیمیج دی خراب دی او عملات د دې کې خلک دي هغه په بنو ته یا په بل ځای
په دې اړه مو له پولیټیکل انتظامی سره په وار وار رابطه وکړه خو کامیاب نه سو البته حکومت تل دا ویلي چې دوی د وزیرستان د بیا آبادی پلان جوړ کړي خلکو ته د زیانونو کورونو لپاره مالی مرستې ورکوي او ورانسوي بازارونه جوړوي
پر فاټا څباندې 100 کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی په دغه قانون کې څه دی
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی دا ټول غیر آئینی غیر قانوني او غیر اسلامي دی
اف سی آر او پښتانه ونی ز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجه ل احمد شاه اعظمی سره.
په قبایلی سیمو کې د سرکاري سکولونو استادانو اتحادی ویلي چې سرل سبا به په ټوله فاټا کې پرایمري میډل او همداراز های سکولونه تړي. قبایلی استادان له حکومت غواړي چې ترقیانې ورته ورکړي او په وینا یې تر هغې چې غوښتنې نوي منل شوي سکولونه به تړلي وساتي. د قبایلی سیمو د سکولونو استادانو د سکولونو تړلو دغه اعلان نن په پېښور کې د یو احتجاجي مظاهرې پر مهال وکړ. زلان یوسفزی پرې رپورټ راکوي.
د قبایلی سیمو د استادانو د مظاهرې مشري کوونکی د الفاټا ټیچرز اسوسیشن چیف ارګنایزر عزیز داوړ مشال رډیو ته وویل چې د 2012 کال راهیسې دوی د اپګریډیشن یا ترقې غوښتنه کوي او دې لپاره یې سو سو واره احتجاجي مظاهرې کړې دي. خو دا ځل به د شلم اپریل نه تر غوښتنو پوره کېدو پورې د فاټا ټول سکولونه احتجاجاً بند وي.
ټیپیکي حکومت په 1/2012 باندې د اپګریډیشن منظوري ورکړې وه. د اپګریډیشن کې د فاټا استادان چې د 72 پرزیډنشل آرڈر مطابق صوبائی ملازمین دی فاٹا کے وداؤٹ ڈپوٹیشن الاؤنس کار کئے نو اگے تے ملاو شو چ کم دا کے پی ملازمین او استادان او تر اوسا پورے منگتا اگا اپگریڈیشن نہ جے ملاو شو دا فاٹا سے کیر تر اپنا دا سے فران دے تر اپنا فاٹا سے کھلونا بس بعد دا 20 تاریخ نا مکمل بندی.
دا کوزی ام ینزنے کرمی دو استادانو دا تنظیم جنرل سیکرٹری محمد قاسم الدین وائی چ دوی نہ غواڑی سکول نہ بن شی خو سالور کالا ور سرا سرکاری چاروا کو جمنی اکڑے او پورا کوی نہ نو اس ور سرا احتجاجن دا سکول نو بندولو پرتا بللار نشتا.
په پاکستان کې داسې یو فورم پاتې نه دی چې هغه کې مونږ خبره نه کړې. په اسمبلی کې خبره شوې ده، په سینټ کې شوې ده، 12 ورځې په وفاقي حکومت کې درنه شوې ده، د نواز شریف سره خبره شوې ده. ژمنه را سره وفاقي وزیر چې کوم دی عبدالقادر بلوچ سفران منسٹر دی، هغه د خلی د وینا چې ماته پرایم منسٹر صاحب ویلي چې دا تا سټیټ خلک دي سفران او ته دي خلکو سره خبره وکړه، ژمنه یې کړې وه، اوس هغه هم دا وایي چې زما پکې وس نه رسیږي.
په دې اړه مو د فاټا ایجوکیشن ډایرکټر او نورو اړوندو چارواکو سره د رابطې کوشش وکړو خو بریالي پکې نشو. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو 1.22، په لنډو سپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفحه اوریدلی شي.
د خیبر پختونخوا گورنر پرون باجوړ ته تللی اقبال ظفر جګړه د خپل دغه سفر په ترڅ کې وویل چې دوی کوشش کوي چې د قبایلی سیمو د حیثیت په اړه، یعنی دغه سیمو د آئینی او انتظامی حیثیت په اړه، د قومي مشرانو د وړاندیزونو په رڼا کې پریکړې وشي. نوموړي په سیمه کې د یو شمېر پرمختیایي پروژو پرانستا هم وکړه. له سیمې پرې د شانواز ترگزی رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلي چې د وزیر اعظم پاکستان لخوا د قبایلی سیمو دوري کوونکې کمیټه خپله کومه فیصله نه کوي، بلکې فیصله به هغه کیږي چې اکثریتي قبایلی ولس یې غواړي.
ستاسو ټولو حالات واضح هم دا که نور ایجنسیانو کوم زم ورته تل نه یو ایجنسی پاتې ان شاء الله دا غوډه کوم موشي او هغه فیصله به کوي چې کوم قبایل اکثریت سره غواړي.
پرون د باجوړ ایجنسی د دوري په موقع گورنر خیبر پختونخوا دا هم ویل چې د پاکستان او چین د راهداري منصوبه کې قبایلی ولسته خپل برخه ورکول ضروری ده.
منصوبه ترقی او خوشحالي کا منصوبه ہے.
سی پیک منصوبه د ترقی او د خوشحالي منصوبه ده. د دینه پاکستان او قبایلی ولس ګټي پورته کوي. قبایلو د ملک لپاره ګټي قرباني ورکړي دي او د هغوی د مفاداتو په پوره پوره خیال ساتل شي. په دې حواله ما هدایت ورکړي دي چې قبایلی سیمو ته د لینک روډ یا سړکونه په سی پیک کې د شاملولو منصوبه بندي وشي. گورنر اقبال ظفر جګړه زیاته کړه چې په باجوړ ایجنسی کې هغه ته ویل شوی چې د صحت سہولتونه کم دي. نو هغه د خپل خطاب په دوران د صحت د محکمې په چارواکو غږ وکړ.
بہت اہم مسئلہ ہے اور
دا ډیر مهم مسئلہ ده. په دې سلسله کې د صحت د محکمې چارواکو ته هدایت ورکوم چې هغه دې ډیر زر د صحت د محکمې د خکولو لپاره ګامونه پورته کړي چې د صحت ټول سہولتونه هم په دې سیمه کې ولسته ورکړي شي. د باجوړ ایجنسی د دورې نه وړاندې گورنر خیبر پختونخوا د محمود ایجنسی ناقی ټنل دوره وکړه او د نهقی نه تر د ناوګې پورې د سړک د جوړونې هدایت جاری کړل. گورنر اقبال ظفر جګړه د تخت چې د برنګ تحصیل باجوړ ایجنسی سیمه ده او ورسره خوا کې د کیمور لوی غر هم ده، هم د دغه سیمې د غرضو سر کولو یا ټنل جوړولو لپاره هم هدایت جاری کړل چې ګنې فیزیبلټی رپورټ دی زر تیار شي. شانواز ترگزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اردن کو مشال ریڈیو تتا سغوگی پا پی خبر کے دادی دا مازیگر پینزنی میں بجیشوی دا احمد شاہ زمینہ لن خبرونا اورو
د کابل امنیتی مسولین وایي چې د دې ښار په نننی ډلیز برید کې 28 کسان وژل شوي دي. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی د پیش فضای خبرانو ته وویل دغه برید د پلی محمود خان په سیمه کې د پوځي قرارګاه څنګ ته د یوې لاري موټر په واسطه وشو. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې له نننی ځانمرګي برید څخه د کابل ښار بیلابیلو روغتونونو ته 308 ټپیان وژل شوي دي. بلخان خبر پرنوخه په مردان کې ځانمرګي برید یو تن وژلی او ولس نور یې ژوبل کړی دی. ځای پولیس چارواکي وایي برید د اکسایز او ټیکسیشن په دفتر کې وسو. د پاکستان د قبایلي سیمو د استادان تنظیم اعلان کړی چې سر له سبب په فاټا کې ټول پرایمري میډل او های سکول نه تړي. د تنظیم غړو د اعلان په پېښور کې د یوې مظاهرې په محل وکړي او ویل چې تر څو د دوی اپګریډیشن یا ترقیان نه وسوي نو احتجاج به جاري ساتي. په پاکستان کې د ترګریز د دیو عدالت د ماشومانو د جنسي زورونې په جرم دوه کسانو ته د عمر قید سزا ورول. پر دوو کسانو تور دي چې د پاکستان په پنجاب صوبه کې د ماشومانو په جنسي زورونه کې لاس درلودي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي له هغه راهیسې چې ایران له نړیوالو قدرتونو سره اټومي موافقه لاسلیک کړې ده د شتمنیو له کنګله یوازې 3 اربع ډالر لاسته راوړي دي. او د پناه غوښتونکو پر ضد د جرمني د پیګیډا ګوند مشر په ډریزډن ښار کې عدالت ته وړاندې کیږي. پر لوټس باخمن تور دی چې پر ټولنیزو رسنیو یې خبرې کړې او پناه غوښتونکي حیوانان او خځلې بللې او په دې سره د عادي حالت ګډوډولو هڅه کړې ده.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکي په اسلام آباد کې د مشال ریډیو له خبريالې رابعه اکرم خان اورو.
د اردو ژبې ایکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي غوړمل کې د امروزه د ضرورت شیانو په نرخونو کې اضافي ولس او په خاص توګه درمیانه طبقه پریشانۍ سره مخ کړې ده او مسلسل دا غوښتنه کوي چې په ګرانۍ د کابو موندل شي. ادارې وایي د سبزیانو او د میوو نرخونه په سرکاري سطح د مقررېدو باوجود دوکانداران په هغې عمل درآمد نه کوي او حکومت لخوا د کتنې د نظام د نشوالي له وجې د خلکو نه د خپلې خوښې نرخونه وصولوي. ادارې زیاتوي دوکه هم عام شوي، دوکانداران غیر معیاري او ناقصه میوې په ګرانو بیو خرڅوي. د ضلع انتظامیو لخوا د دوکاندارانو خلاف د اقداماتو د نو چتولو له وجې د صارفینو یا د اخیستونکو د حقونو تحفظ هم نه کیږي. ادارې په وینا دا وخت ګرانۍ، خرچې زیاتېدو او آمدن کې اضافه نه کولو له وجې په غربت کې اضافه تیزی سر روانه ده. خلکو ته خپل ضرورت پوره کولو کې د مشکلاتو مخه ده. ادارې وایي د ګرانۍ نه ملازمت پیشه او مزدوران زیات متاثرېږي. ادارې وایي بلخوا داسې خبرونه هم مخې ته راځي چې د تعلیم یافته ځوانانو یو غټ شمېر جرمونو اړخته روان دي. حکومت ټولنه د جرمونو نه پاکولو دعوه کوي خو د هغه صورت کې ممکنه کېدی شي چې کله په ګرانۍ کابو سره سره بیروزګاری ختمه کړی شي او د امروزه د ضرورت شیانو پورې د عام ولس رسایي اسانه کړی شي. د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه خپلې درې کې د مرګ نه په ضرورت لرونکو ته د بدن اعضا اتیا کولو په اړه لیکي چې پاکستان کې په زرګونو خلک د بدن اعضا د اتیا کوونکو انتظار کوي خو د دې خلکو انتظار ساحل لاړ شي. ادارې وایي په کراچۍ کې یو سیمینار کې دا خبره مخې ته راغله چې د سنسوې په یورولوژي اینډ ټرانسپلانټیشن انسټیټیوټ کې دا وخت 250 کسان د اعضاو د اتیې په انتظار کې دي. د دې باوجود چې د قانوني، طبي او مذهبي نقطې نظر سره د بدن اعضا د مرګ نه پس ورکولو مسله د مخکې نه هواره شوې ده، ځکه چې د انساني اعضا د ورکولو اکټ کال 2010 کې منظور شوی و او په دې ډېر طبي ماهرین او عالمان متفق شوي وو چې کله یو مریض مړ وګرځول شي نو د هغه اعضا نه صرف د ورکولو اجازت شته بلکې دا به یو عظیم کار وي. ادارې زیاتوي چې ملکي کال 1950 نه د بدن اعضا د اتیا کولو سلسله شروع شوې وه خو تر اوسه پورې صرف 50 کسانو ته د بدن اعضا ورکړی شوي دي. ادارې لیکي ډاکټران هم اکثر له یاخو د دماغ د مرګ اعلان نه کوي او یا د مړي د بدن اعضا د اتیا کولو معاملې په اړه د خاندان نه رضامندۍ په اړه پاتې راغلي وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
پاکستانی ډان رسپانی په بهرنیو هیوادونو کې د پناه غوښتونکو پاکستانی وګړو د ستونزو په اړه لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې ویل شوي په نورو هیوادونو کې د پاکستان سفارتونه باید د خپلو کډوالو وګړو قانوني او سفارتي مرستې وکړي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارو یوناما او یونیسف په خپل یو تازه راپورټ کې په هغه هیواد کې د ماشومانو لپاره د ناکافي روغتیایي او تعلیمي اسانتیاو موضوع راغستې. د دواړو لیکنو مهم ټکي له فرخندې اسد اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یوناما په خپل یو ریپورت کې وایي په دغه هیواد کې ماشومان د صحت او تعلیم سهولتونه نه لري. دغه ریپورت چې د یوناما او یونیسف لخوا د ګل پور خپور شو وایي په افغانستان کې ماشومان د صحت ګڼې مسلې لري. دوی له سکولونو بهر دي او نشي کولای چې یو ښه ژوند ولري. یوناما او یونیسف په افغانستان کې په 2015 کال کې 1015 کیسونه ثبت کړي چې پکې شل د صحت کارکونکي وژل شوي دي، درې څلوېښت جوبل شوي او شپږ شپېته تختول شوي دي. په 2014 کال کې د داسې مختلفو پیښو شمېره 950 وه. په 2015 کال کې 122 داسې پیښې شوي دي چې پکې د تعلیم سره په تړلو خلکو تشدد شوی او یا هم ورته مرګ جوبلا اوختي. په دغو کې 11 د تعلیمي ادارو کارکوونکي وژل شوي دي، 15 جوبل شوي او 940 نور تختول شوي دي. په دغه شمېره کې د 2014 کال په پرتله زیاتوالی راغلی دی. په افغانستان کې په 2015 کال کې د ناامنیو د مختلفو پیښو له وجې 395 سکولونه تړل شوي دي چې له وجې 1,09,000 زده کوونکي او 600 استادان متاثره شوي دي. بلخوا ډان ورځپاڼه په خپله یوه اداریه کې وایي د پاکستان د آئین د آرټیکل 4 له مخې دا د هر یو پاکستاني بنیادي حق دی چې د پاکستان قانون هغه ته تحفظ ورکړي. خو له بده مرغه د پخواني ریکارډ نه دا ثابتېږي چې په بهر ملکونو کې میشت پاکستان یان په سفارتي او قانوني مرستو ترلاسه کولو کې مشکلات لري. د 13 اونۍ راهیسې د پاکستان په میډیا کې داسې رپورټونه دي چې پاکستان له ترکی سره داسې یو لوازنامه لاسټیک کړي چې تر مخه به ترکی د پاکستان کډوال بیرته خپل هیواد ته استنوي. ډان لیکي باید په یورپي هیوادونو او ترکی کې د پاکستان سفارتخانه په دغو هیوادونو کې د پاکستاني کډوالو شمیره ولري او په قانوني مسلو کې له دغو کډوالو سره مرستې وکړي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خورکه
سروان دی
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکې
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
روسیه په کرامیا کې د نسلی تاتاریانو یو کم شمیر ډله په ترهګر فعالیتونو کې د لاس لرلو په تور تورنه کړی او یو شمیر بندیزونه پر لګولې دي. د بشري حقوقو د څار ادارو او غربي هیوادونو د روسیې پر دغه اقدام نیوکه کړې دي. د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی څانګې پر دې موضوع یو رپورت جوړ کړی چې مهم ټکی یې له ملیحې امیرزاده اورو.
د روس د دفاع وزارت د کرامیا د نسلی تاتاریانو مجلس عامله د ترهګر فعالیتونو په تور معطله کړې ده. دا د روس لخوا د دغه ډلې د ځپلو په وړاندې یو نوی ګام بلل کیږي. د کرایمیا تاتاریانو د روس لخوا د یوکرین دغه ټاپو وزمه له ځان سره د یو ځای کولو په اړه مخالفت ښودلی دی. د دفاع وزارت اپریل 13 په بیان کې ویلي دي چې دغه مجلس چې د یوکرین حکومت ورته په کال 1999 کې قانوني حیثیت ورکړی د وفاق په هغه فهرست کې شامل شوه چې پکې د تندرویتوب په تور معطل شوي مدني او مذهبي تنظیمونه دي. تاتاریان د کرایمیا په 2.5 میلیون آبادۍ کې 12% دي. په مارچ 2014 کال کې چې کله روسي پوځ دغه ټاپو وزمه ونیوله هغه وخت ډېر تاتاریان تور سمندر یا بلیک سی ټاپو وزمې ته وتښتېدل. چې کوم تاتاریان په کرایمیا کې پاتې دي هغو د ماسکو ملاتړ لرونکي انتظامیې د بد سلوکي او د هغوی لخوا د لادرکه کېدو شکایت کوي. له دغه ډلې سره د روس بد چلند باندې د بشري حقونو لپاره کارکوونکو نړیوالو ډلو او غربي حکومتونو تنقید کړی دی. د وزارت د دغه ګام له مخې د تاتاریانو مجلس ته سرکاري میډیا استعمال، ولسی غونډې، په انتخاباتو کې برخه اخیستل او د ټیکسونو، قرضو او مالی جرمانو علاوه د بانکونو د کاتو استعمال نشي کولی. وزارت ویلي چې دغه ګام یې د اپریل په 14 د کرایمیا سرکاري وکیلې ناتالیا پوکلونسکایا د حکم په بنیاد اخیستی دی. دغه وکیله د ماسکو ملاتړ لري. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل دغه فیصله د کرایمیا تاتاریانو د چکولو نوې اشاره بللی. په عین حال کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت د مشال ریډیو خبر مرکزی څنګه ته ویلي چې دغه رپورټونو اندېښمن کړي دي. پر مجلس عامله له بندې سره به دغه کم شمېره تاتاریان هغه لږ استازیتوب هم وبیلي چې تر روسي قبضې لاندې ورته په لاس پاتې شوي. دي. تیرونه د هیومن رائټس واش په خبر شوی ریپورت کې د کرایمیا تاتاریانو د حقونو سرغړونې هم په ګوته شوی دي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه او د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرسا او لنډو صفو دوه زر یو سلو دیرش زیار لزر پنځه سوه اتیا اول لزر اته سوه اتیا او پنځه لزر اووه سوه شپېته کلو هرسا اوریدلی شئ.
امریکای نیوز ویک مجلې د هند تر واک لاندې کشمیر کې په دې وروستیو کې رامنځته شو نارامیو ته په یو لیکنه کې کتنه کړې ده. د مقالې لیکوال د کشمیر د مسلې د هواري لپاره ځینې وړاندیزونه کړي چې تفصیل یې له عبدالحی کاکړه اورو.
لیکوال جان ایلیټ د هند واک لاندې کشمیر کې د شته نارامیو په اړه لیکي چې په دې سم کې د شتمنو کورنۍ ځوانان په لوی شمیر کې له وسلوالو سره ملګری کېږي چې دا یو لوی ستونزه ده. د دې پوینه آن کله ناکله دلته د داعش وسلوالې ډلې بیرغ هم رپانده ولیدل سي. د حریت کانفرنس یو مشر میرویس عمر فاروق نیوز ویک ته ویلي چې په 1990 کال کې چې په کشمیر کې وسلواله مبارزه شروع شوې وه د هغه په مقابله کې دا ځل وجه مختلف دي. د پوینا په 1990 کال کې خلک غوسه وو او ځانونه پردي احساسول خو دا ځل دوی له هند نفرت کوي. میرویس عمر فاروق وایي پوهیږي چې شدت پسندي د ستونزې حل نه دی خو البته دوی کنټرولولای نه سي. لیکوال وایي چې هند تل دا وایي چې د کشمیر مسله د دې هیواد د کورنۍ مسله ده خو د پوینا په دې برخه کې ډیر لږ څه سوي دي. د جان ایلیټ په وینا له پاکستان سره د سولې لپاره څو ځله کوششونه ناکامه سوي دي. د لیکوال په خبره د هندي وزیر اعظم نریندر مودي په واک کې له راتلو وروسته د دې هیواد له پاکستان سره اړیکې نورې هم خرابې سوي دي. اے ایس دولت د کشمیر په اړه په 2000 کال کې د وزیر اعظم سلاکار وو. د نیوز ویک ته ویلي چې هند په دې وروستیو کلونو کې په کشمیر کې د وسلوالې مبارزې د درېدو څخه څه خاص ګټه پورته نه کړه او د دې څه سیاسي حل نه راوستي. جان ایلیټ وایي فکر کېږي چې د کشمیر مسله د سرینګر او نوی ډیلی ترمنځ ده. د دې په خبره په داسې حال کې چې اوس په کشمیر کې د واکمن بهارتیا جنتا ګوند ګډ حکومت دی نو دا یو ښه موقع ده چې د دلی او سرینګر ترمنځ د فاصلو راکمولو لپاره ګامونه پورته سي. لیکوال وایي باید لومړی نوی ډلای په کال 1990 کال کې هندي فوج ته ورکړل سوي خصوصي اختیارات ختم کړي چې دا د ځای خلکو یو غوښتنه ده. د لیکوال په خبره څارونکي دوام ګام دا یادوي چې باید نوی ډلای د حریت کانفرنس مشران وهڅوي چې د ریاست په انتخاباتو کې برخه واخلي او بل کار نوی ډیلی ته دا کول پکار دی چې نور و کشمیرانو ته له پاکستان سره د خپلو تعلقاتو په تناظر کې ونه ګوري. او ورسته وړاندیز لیکوال دا کوي چې هند پکار دی په سمدستي توګه پرمختیایي کارونه وکړي چې ځوانانو ته نوکریانې ترلاسه سي او دا رنګه د خپل مستقبل په اړه په دوی کې امیدونه پیدا سي.
د مشال رادیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
په پاو کم یو لس بجو
د مشال رادیو مجله
په یو نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دو بجو
د کرخې په غاړه
په دو نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
اف سی آر او پښتانه
په پاو کم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمه بجو.
د پاکستاني ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په ولیکنه کې راغلی د پاکستان سیول سرویس یا د ولسی خدمتونو ادارې د زوال پر لور روان دي او باید د اصلاح لپاره د فدرل پبلک سرویس کمیشن پر سپارښتنو عمل وکړل شي. شاهین بنیره د دې لیکنې مهم ټکی وروي.
ایکسپریس ټریبیون په خپل ادارې کې لیکي د هر یو مل د عامه خدماتو په ادارو کې باید داسې خلکو ته روزګار ورکړل شي کوم چې په دا هیواد کې تر ټولو ډیر بصلاحیت وي. باید دوی د سیاسي اړیکو نه بالاوي او د حکومت د نظام چلولو لپاره تر ټولو ښه مشورې او مرسته ورکولی شي. دا ورځپاڼې په وینا د پاکستان سیول سرویس یا د ولسی خدمت ادارې د زوال په لور روان دي. د فیډرل پبلک سرویس کمیشن په یو تازه راپور کې لیکل شوی دی چې د سیول سرویس چارواکي د پېښوارانه صلاحیتونو د کمی سره سره د سیاسي مداخلت او اداري فساد ښکار دي. د 2014 کال لپاره د کمیشن راپور تیر ونې د پاکستان قومي اسمبلی ته وړاندې شوی دی. په دې کې ډېرې داسې خبرې دي چې زړه ماتوونکي دي او دا سپارښتنه کړې ده چې باید دغه ستونزې هوارې شي. ایکسپریس ټریبیون د ادارې په پای کې لیکي چې په سیول سرویس کې زوال تر ډېره حده د هیواد د تعلیمي نظام سره تړاو لري. تر اوسه پورې ریاست د تعلیمي نظام په اصلاح او قوي کولو کې هغه عمره سرمایه‌کاري نه ده کړې څومره چې پکار ده. ادارې لیکي تر کلونو پورې د ولسي خدماتو ادارې د ستونزو ښکار دي او د منصوبه بندۍ د وزارت لخوا د دې د اصلاح لپاره ځینې هڅې شوي هم دي، خو ولې دغه اصلاحات عملي کیږي ځکه نه چې یو خو په خپل بیوروکراسي د دغه اصلاحاتو د عملي کولو په لار کې یو لوی خنډ دی او بل سیاستدانان هم نه غواړي چې داسې نظام دی جوړ شي چرته چې بیا دوی مداخلت نشي کولی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
دندې د سیمې امنیتي ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو اوس ورځو خوستا چلته چې 160 تنه پولیس منصوبین او د هغوی د فراغت د یوې غونډې حال درکو.
د دوشمې پر ورځ خوست والی حکم خان حبیبي زیاته کړه که څه هم په دې ولایت کې د خلکو امنیتي ځواکونو ترمنځ د متقابلې همکارۍ په پایله کې امنیت نسبتا ډاډمن دی، خو واستوال د دې امن د خرابولو په هڅه کې دي.
دښمن آرام نه کینی، د دې په خاطر چې روان کال مو هم د سولې کال وي، یو ځل بیا په ولسونو غږ کوم چې هیڅ فاسد ظالم او مخرب ته اجازه مه ورکوئ چې زموږ په یو لویش خاوره کې دننه انفجار وکړي، انتحار وکړي. خدای مکه خدای مکه، بیا مو یا ګلالي ماشومان یا تور سر د غم په ټغر کې نه.
د څو کلونو راهیسې په خوست کې د پولیسو په اکاډمۍ کې د نویو سرتیرو لپاره دوه میاشتنی روزنیز پروګرامونه جوړیږي چې د زده کړو وروسته پولیس د تحلیف یا سوګندو چتولو مراسم سرته رسوي.
یو با دیسپلینه وفادار عسكر په هیڅ
خوست امنیت قومندان بلخوسان فضا غیرت وایي چې تر اوسه پولیسو دورو کې اتیا پولیسو ته د مجربو مربیانو لخوا زده کړې ورکړل شوې دي.
تقریبا 180 نفر په دلاسو دورو کې د خلکو او د وطن خدمت لپاره وړاندې کړي دي. دوی به ان شاء الله تعالی د خپل وطن د خپل خلکو خدمت وکړي. دوی به په ټولنه کې د قانون تنفیذ او د امن نظم عام وظایف وغاره ولري.
درې تنه سرتیري چې په خوست کې په لسمه دوره کې د پولیسو له اکاډمۍ فارغ شوي خپل احساسات په دې ډول وړاندې کوي.
زه قاضي ګل په کوم ګرباز پیس پلیس تر غلا پر خمن دوه میاشتې مې په کډه مای کې واته دوه میاشتې مې په ولسوالۍ کې واته لري. الحمدلله شپ شلای دا کړر مند وکړل ته نیمیر بند وکړل.
زون از رحمان باید ز خپل خاور ته خپل وطن ته خپل خلکو ته زه ډیر توجه وکم او ستنه وکم.
زه مرزا خان سرباز اورم چې خیو پولیس سره نه جوړ شي یو خو ستون کښم.
د خوست والی حکم خان حبیبي د پولیسو له اکاډمۍ څخه د 160 سرتیرو د فارغیدو په مراسمو کې د وینا پر مهال پر خلکو غږ وکړ چې د روان کال د امن د ساتلو لپاره بیا هم په خپلو سیمو کلیو او ولسوالیو کې وسلوالو ته د وران کار بریدونو اجازه ورنه کړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دویداری غلط هغه چې دین بشه ګردی مکمل ختم
افغانان شو غړي به شک چوک
ډیر سخت روان دي تیر هر څه کې
یو مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
د خیبر پښتونخوا د لکی مورد په یو شمېر کلو کې د شری له لاسه لږ تر لږه څلور ماشومان مړه شوي دي. د سیمې مشران حکومت ګرموي چې له دغه ناروغۍ څخه د ماشومانو د حفاظت لپاره یې هغه رنګ چې لازم وه اقدامات نه دي کړي. د سیمې د لوی روغتون ډاکټران بیا پر میندو او پلرونو غږ کوي چې که ماشومانو ته شری لګېدلې وي نو په سمدستي توګه د روغتون ته ورسوي. سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
دلکی مروات په سیمه ته جوړی او لارو برو کلیو کښې د شیری و بایی رنځ لګېدلی دی چې په وجه یې څلور بچو نه بچون مړه او نور یو شمېر په دګي رنځ پېښښت شوي دي. په ته جوړی کښې موجود خبریال شاکر رحمان بیٹانا یې په دغه برې کښې په دا رنګ راته وژغېده. د ته جوړی د قومي جرګې مشر مولا مروت ویایی مشال ریڈیو چې د تا جوړی اسپتال وکمن ډاکټر اکبر زمان سره تماس ونیو. هغوی د بچانو پلارانو ماندیو ته پیغام ورکا چې د کلیوال علاج په ځای د دوی رنځ نیولي بچونو اسپتال او تربیت یافته ډاکټرون ته سمدستی را رسوي. د تا جوړی اوسېدونکو غوښتنه وکړه چې د علاج لګیا هلې ځلې د نورې هغه ګړندی کړی شي چې له مخې یې په سیمه کښې موجود نورې بچونې بچون د مرګ نه وژغورل شي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
د نړۍ رنگونا
د نړۍ حیرانون کی قصے، انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
ارونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اور دلی مهروی
اوریدونکو. د خیبر پختونخوا په بنو ضلع کې د ټول پاکستان په کچه د فوټبال لوبې سیالۍ دوام لري. په دغو مسابقو کې 15 ټیمونه برخه اخلي. د ټورنمنټ مشران وایي له دغو لوبو جوړولو هدف د هیواد او نړۍ خلکو ته پیغام ورکول دي چې د بنو شاوخوا اوسېدونکي په خپله سیمه د امن خواهشمند دي. عمر دراز وزیر له سیمې رپورټ راکوي.
د زلابنو په سپورټس کمپلیکس ګراوند کې د ټول پاکستان صفت غیور شهید فوټبال ټورنمنټ دوام لري چې پکې د پاکستان بیلابیلو ښارونو او سیمو 15 ټیمونه برخه اخلي. تیره ورځ دغه ټورنامنټ لوبه د شمالي وزیرستان چشمه گرین او ټانګ ټیمونو ترمنځ وشوه چې شمالي وزیرستان چشمه ټیم په 3 ګولونو سره لوبه په خپل نام کړه. د ټورنامنټ منتظمین وایي دوی غواړي چې د بنو ډګر نه دنیا ته د امن پیغام ورکړي او خلک د امن او خوشحالۍ طرف ته راغونډ کړي. آل پاکستان صفت غیور فوټبال ټورنامنټ منتظم اسرار بنگش مشال ته وویل دوی غواړي چې خلک د مثبت سرگرمو په طرف مایل کړي.
موږ وی چې دا دوشه امن او امان وي او کسون دفتر نرسی یا مزدری نردری می ریفریشمنت دے پر رسی زه هر کله ټورنامنټ ازون نه کوم. دو ځله خو ان شاء الله ولز ڈی سی سے بارتا ویل دي او درونی سے بارتا او نر سره کایم د حکومت طرف نه مشته کدای شي او دا ټورنامنټ مشته را کای دا به ان شاء الله ولز هر کول دغه سے آباد چلای یعنی په لکه په زرای حال کو دردری می تماشای اوترسی. د پاکستان هر کونه نه یو ټیم دا چې بلوچستان را سره ټیم نه دی پښه ژوب ملتان کراچای میډوی جدا سپورټس سکیم دا د امن دا او سپورٹس مینون چې سمرا وی دا ټول د امن سفیرون وی او دا د امن خوښمن ادي او امن غوړیا.
دغه ټورنامنټ یو لوبغاړی د شمالي وزیرستان اوسېدونکو رسول خان وای د لوبې سره دوی ټول لوبغاړي چې په مختلفو سیمو د کډوالې ژوند کوي سره یو ځای کول او موقع ملاو شي او خپل ټیلنډ هم برقرار وساتي.
کیم مخشه چې میجو وزیرستان شاه پرشن او شوا میج 72 ټیم شه میجو فائنل غټلا او د دریم ټورنمنت ته میج صاحب سو خلی په دمر مشکل حالات شه میج داسه فوټبال کی چې تقریبا خپل ټیم ولا سګ بناورنګ سګ پوکارا کو بانی علاقې شه پرته دي 3 سال ور سال میاشته بعد خپل کلرن سره ملاوی جی میرم شاه جی چشټ می ټیم پر ټیم نشه مزون سو برقرار پریشه ده او د نشه او د ټیفق د هرتش نه میج مخبوز دنیا ستری دي د سپورت سره برقرار زون ستل ده پر امن امن او خوشحالي.
د شمالي وزیرستان یو کډوال اختر محمود وای دغه ټورنامنټ نه دوی ډیر خوند اخلي او د تفریح ورته یو خام او کامل او شوه
متاثرین تر خپل دوه ټیمونه دي غوښته ټیمونه دي هیڅ یا کل شری د اپ ټیم شوه د دوه ګولینا کړی دي بل دا د چې میرد پور دای و شام او کاجوړ شوی دو د بال پاکستان ټورنمنت د پیډا سړای برابر شي میشتای یو غا سوچ مو بدل شوه د دای نه و د ته روشي مکمل مشروم لوړ شي بالکل ته چې کپ لوړ غلی نه یغاته د دې ټورنمنت ټیکټ باندې سستا خدای نه پریه چلوي
یو بل کډوال کرامت الله د غلو به پاړوي
ډېر از یو ته خوشی ده پدای چې صفه خبره خوان کو میږي ډی بیزی په دا وخت شبي ډېر د پریشانې سره مخی کرینا تکلیفینا یو داس خوشحالي چې روشي پدا خو میږي ډېر خوش شکر گزاري دا خو ډېر نه ډېر پچار دی پدا چې دا لې به چار وخت وی به میش ټیم سره پاس وی پدا چې خو میش ته ډېر درد راسه دلای دی ډېر فخر کې چې میش دا ټیم دی چې په غون ټیم نه باندې بار دی پدا باندې میش ډېر د خوشاله خبره ده
دا یادونه ده چې دغه ټورنمنت د 13 درې کالونو راهسه د بنو په ډګر جوړول شي چې هر مازیګر د غلطه پزرونو تماشبین د لوبې نه خوند اخیستلو لپاره جمع کیږي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
رویټرز خبري ایجنټس د پاکستان کرکټ لوبډلې په اړه لیکنه خبره کړې چې پکې راغلي هغه لوبډله د شل وریزه کرکټ نړیوال جام په سیالیو کې تر ماتې وروسته له بحران سره مخامخ شو چې د واري لپاره کرکټ بورډ اوس انضمام الحق ته د لوبغاړو د انتخاب دنده سپارلې انضمام ایجنټس ته ویلي چې د مشکلاتو په هواري به وخت لګي د لیکنې مهمه برخه په امیر ساحل اوروي
رویټرز خبری ایجنټس لیکي د پاکستان کرکټ لوبډلې په خوانی کپتان انضمام الحق ډیر ژر د لوبغاړو منتخبونکو په توګه خپل دنده پیلوي او د ویلي چې د لوبډلې مسالو هواري لپاره باید صبر وشي تیر کال پاکستان په ټیسټ لوبو کې تر هغه وروسته د نړۍ دویمه لویه لوبډله شوه چې سریلانکا او بنگلاديش ته په سیریز او انګلستان ته په لوبو کې ماتې ورکړه خو دې لوبډلې د 500 اورونو او شلو اورونو په لوبو کې بریاوې ترلاسه نه کړای شوې انضمام الحق رویټرز خبری ایجنټس ته ویلي داسې جادو نه لري چې د سترګو پر رب کې د لوبډلې مشکلات هوار کړي د ده پاند مسالو تر څیړلو وروسته وخت ته اړتیا ده چې هغه هوارې شي انضمام وایي له ده څخه دې ژر یا په بیړه د لوبډلې د مشکلاتو هواري تمه نه کیږي باید صبر کار واخیستل شي پاکستان په دې وروستیو کې په هند کې د شل اوریزه کرکټ په نړیوال جام کې لوی مقام ترلاسه نه کړی شو چې له کبله یې په لوبډله کې بحران پیدا شو ایجنټس لیکي په وروستیو لوبو کې د ناکامیو له کبله وقار یونس د ټیم روزونکي له دندې استعفا ورکړه او شاهد افریدی د شل اوریزه لوبو له کپتانۍ لرې کړل شو له دې سره سره د پاکستان کرکټ بورډ د لوبغاړو منتخبولو کاري ډله هم لغوه یا تحلیل کړه پر دې وخت انضمام الحق د افغانستان کرکټ لوبډلې روزونکی و چې څو ورځې مخکې یې له دندې استعفا ورکړه او په پاکستان کې د لوبغاړو مشر منتخبونکی یا چیف سلیکټر وټاکل شو شپږ څلوېښت کلن انضمام الحق رویټرز ایجنټس ته ویلي د ښې لوبډلې جوړولو لپاره اړینه ده چې له ګڼو لوبغاړو څخه انتخاب وشي او بیا د هغوی مهارتونو ځلولو لپاره کار وشي ایجنټس د انضمام الحق له خولې زیاتوي دی به د خپل کار پر مهال له ستونزو سره مخامخ شي خو د لوبډلې بیا جوړولو او بریالی کولو لپاره کار ته اړتیا ده چې دی به یې کوي
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اورېدلې او لیدلې شئ
اوریدونکو د روانې خبرونې د پای شیبو ته رسیدلی یو د احمدشاه زمينه د خبرونو لنډیز اورو
د کابل امنیتي مسولین وایي چې د کابل ښار په نننی ډلیز برید کې 28 کسان وژل شوي دي د کابل امنیه کمانډان عبدالرحمن رحیمی د پیش په ځای کې خبریالانو ته وویل دغه برید د پل محمود خان په سیمه کې د پوځي قرارګاه څنګ ته د یوې لارې موټر په واسطه وشو په ورته وخت کې د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي چې له نننی ځانمرګي برید څخه د کابل ښار بیلابیلو روغتونونو ته 328 ټپیان ورور شوي دي د خبر پرتنخوا په مردان کې ځانمرګي برید یو تن وژلی او اول سنوري جوړ کړی دی ځای پولیس چارواکي وایي برید اکسایز او ټیکسیشن په دفتر کې وسو د پاکستان کابل سیمه د سازمان تنظیم اعلان کړی چې سره له سبب په فاټک ټول پرایمري میډل او های سکولونه تړي د تنظیم غړو د اعلان په پېښور کې د وی مظاهرې پر مهال وکړي او ویل چې تر څو د دوی اپګریډیشن یا ترقيان نه وستوي نو احتجاج جاری ساتي په پاکستان کې د ترګری زد یو عدالت د ماشمانو د جنسي ذبرونی لکړی سره د تړاو په تور دوه کسانو ته د عمر قید سزا وورول پر دوه کړی تور دي چې د پاکستان په پنجاب صوبه کې د ماشمانو په جنسي ذبرونه کې لاس ترلودي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي له هغه راهیسې چې ایران له نړیوالو قدرتونو سره اټومي موافقه لاسلیک کړې ده، د شتمنیو له کنګله یوازې درې ارب ډالر لاسته راوړي دي. د امریکا د حکومت جمهوري غوښتونکو او نور مخالفینو خبرداری ورکړی و چې ایران به د دې موافقې وروسته زیاته ګټه وکړي او د امریکا د بندیزونو په نتیجه کې له کنګل شوو شتمنیو به زشت ډېرې پیسې لاسته راوړي. او د پناه غوښتونکو پر ضد د جرمني د پیګیډا نومي ګوند مشر په ډریزډن ښار کې نن عدالت وړاندې کیږي. پر لوټیس باخمن تور دی چې پر ټولنیزو رسنیو یې خبرې کړي او پناه غوښتونکي حیوانان او ښځې بللې او په دې سره د عادي حالت ګډوډولو هڅه کړې ده. عدالت وایي دا خبرې د پناه غوښتونکو پر حیثیت حمله ده. د مجرم پیژندلو په صورت کې دغه در څلوېښت کلن کس تر پنځه کاله بند سزا کېدای سي. پیګیډا د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل د پناه غوښتنې په اړه د پالیسي مخالفت کوي چې له مخې یې تر لس ټکه زیات پناه غوښتونکي جرمني ته ولاړل.
د خبرونو ورو دي لنډیز راوړونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه سات خبرونه پای ته ورسېده. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واوري او اوس ما هارون بچا او زما همکار احمد شاه زمیتا اجازه ترا کوي. د خدای پامان.